دوستانو په دغه نیم ساعت خبرونه کې چې زه اجمل تورمانی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې وړاندې ووري چې افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. نور موضوعات هم شته او دوه اونیزې خبرونې کور کړې او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خبرونه. خو لومړی خبرونه افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او دغه شان د قطر، ناروې او جرمني له استازو سره کتلي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا مهلت پرون پای ته ورسید. افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی:
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې. موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوګپوري چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وایي د تماس لومړني پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللی و د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروې او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره وقتل. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوي د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوهې ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یې له بهر څخه هیواد ته د راستنېدونکو افغانانو د معاینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپږ موقتي مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر اوچا په یو بیان کې وایي دا مرکزونه یونیسف ادارې جوړ کړي دي. په بیان کې ویل شوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو د راستنېدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلا بندر کې د ځان مینځلو د نون سو دایمی مرکزونو درغونې چاره هم بشپړې شي. د امیروختیا وزارت تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګومان کېږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پر استنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. او چا وایي چې په تیرا یوونه کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس له ویرې له ایران څخه هیواد ته راستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 25 ولسوالۍ د خلکو د ډېر تګ راتګ له وجې د کورونا وایروس د سرایت له ګواښ سره مخامخ دي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لومړی نه کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د وزیر روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتانی څنګه مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوی چې څو ورځې وروسته دی یو ځل بیا د معاینې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات د روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. او دا هم څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولی، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډو بی هم مخ پر ځوړ روانې دي. د بېلابېلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغو هیوادونو کې چې دا وبا پکې خپره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1,25,000 کسان په دې ویرو څخته شوي او د مړو شمیر له 6,40,000 کسان واوښتلی. په ایټالیا کې په دې ویرو څخته کسانو شمیر له 2,000 او په ایران کې له 10,000 واوښتې او په جنوبي کوریا کې دا شمیره 8,000 ته نږدې شوې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې له 6 هیوادونو سره پر الوتلو بندیز لګولی دی. په فرانس کې به له راتلونکې اونۍ څخه وړکتونونه، ښوونځي او پوهنتونونه بند وي. په داسې حال کې چې د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت دغه ویروس د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 2,000,000 ډالرو پور غوښتنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې وړم ورځ توغندي برید کې دوه امریکایي سرتیري او یو برتانوي پوځي وژل شوی او د برتانیا، پولند او ځینې نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف 14 سرتیري ټپیان شوي. د امریکا دفاع او د پوځ لوی درستیز په پینتاګون کې په یو خبري کانفرنس کې کڅه هم د دې بریر پر کوم ځانګړي هیواد یا کومې ډلې وانه چوله خو ویل تهران د هغو جنگلایو ملاتړ کوي چې دا توغندي بریدونه کړي او خبرداري ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیا وي. نوموړي د پښتنه ته په دې اقدامات کې په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شامل وي کنه په جواب کې ویل چې لومړیتوب پر ایران او وسلوالو ډالو پرې وي. قدر منوریدونکو، دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسې ازادي رادیو ته خوښ یاست. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ چې طالبان ته ورکړل شوې، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداري ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
د کورونا چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه. په کونړ کې له دایس څخه د درې ولسوالیو تر تصفیه کېدو وروسته اوس کونړ والی وایي چې په دغه ولسوالیو کې تلیفوني شبکې بیرته فعال شوې دي.
شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حملې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. د غشوان دوه ونیزې خبرونې کور کلی او د ماشومانو د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډې خبرونې هم درته وړاندې کیږي، نو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتلي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي، خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حملې پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانی مروې امینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه ووځي او پر ضد به یې یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت وروستۍ ورځ ده چې طالبان ته ورکړل شوې، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوی چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپله پرونۍ کتنه کې دا څرګندونې وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. له بلې خوا د امریکا د پاوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا په استماعیه غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمې وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا د حکومت پلوي کوي چې عبدالله او ټیم یې پکې شامل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي امریکا له داسې کابینې د جوړولو هڅه کوي چې پراخ ملاتړ ولري او یو سیاسي لاره پیدا شي. دی وایي سره له دې چې محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د وړونکو اعلان شوی، خو امریکا د عبدالله اندېښنې هم درکوي او هڅه کوي د روانې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. خاغلی خلیلزاد چې د ولسمشر غنی د لوړ مراسم نه څو ورځې مخکې له طالبانو سره اتلس میاشتنۍ خبرې نتیجې ته ورسېدې وایي اوس په افغانستان کې د دوو سیاسي رقیبانو ترمنځ د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. خاغلی خلیلزاد د غرا زیاته کړه هڅې دا دي چې د دې هیواد کابینه د خلکو پراخ ملاتړ ولري. زلمی خلیلزاد زیاتوي موږ ډېر فعال وو او یو چیرې تفاهم او په افغانستان کې د داسې کابینې د تشکیل لپاره چې پراخ ملاتړ ولري او عبدالله ټیمې پکې شامل وي پلوي کوو، خو پرې ومخوره چې د افغانانو نړیوالې ټولنې امریکا په مرسته د دغو دوو ټیمو ترمنځ هوکړې ته د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ محمد اشرف غنی په ارګ او عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې هر یو د ولسمشر په توګه جلا جلا د لوړې مراسم ترسره کړل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د خلکو لومړیتوب دی، خو ورته د رسېدو لار اوږده ده او د حوصلې تر څنګ تدابیر ته اړتیا لري. ولسمشر د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تین په مناسبت په خپره شوي پیغام کې ویلي د طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مراکشي پلاوي له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصلې ته اړتیا ده. ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 15 تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت لومړیتوبونه ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي. دی وایي د حکومت پلاوی به د حکومت او خلکو په استازولۍ خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یوه اوږده پروسه ده. دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول به د خلکو غوښتنې او غږ واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوی له طالبانو سره د مذاکراتو په پای کې به د افغانستان پارلمان او یا لویه جرګه د شوي توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوي حکومت ته په اشاره وویل له تېرې 15 تجربې په ګټه به منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به عدالت، د فقر له منځه وړو او نوي نسل ته د فرصت ورکول وي.
مسؤلیت اساسی من
ولسمشر وایز ما اساسی مسؤلیت بداوی څو نوې نسل ته لار پرانیزم. زنه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي ووسی. زما ټوله هیله دا ده چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوې نسل ته تلپاتې میراث پرېږدم. ولسمشر غنی داسې مهال د نوې حکومت په لومړیتوبونو غږیږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې یې وویل په دوو نوې کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې د ټول افغانستان استازولي وکړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملې پر وړاندې ځوابیه اقدام وکړي. د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د کاتیوشا دولت توغندیو برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه پوځیان ووژل شول، دوه د امریکا او یو د برېټانیا او څوارلس نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې عملو له عاملانو سره حساب کتاب باید وشي. په دې اړه هم جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنۍ توغندوی حملې په ځواب کې چې دوه امریکایي سرتیري او یو برتنوي پوځي پکې ووژل شول، پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړې. پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاو وسلوالو اچولې، په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی که څه هم د دې حملې پړه پر ایران پلاوي کتایب حزب الله یا کومې بلې ځانګړې ډلې ونه چوله، خو په ډاګه یې کړه چې د دوی په نظر ایران د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی، او خبرداری یې ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې متحد ایالات، ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه د یو بل پر وړاندې درېدلی دي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پنټاګون کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ سره خبرې کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړې ده چې ورته اړتیا وي. اسپر دې پوښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حملې هم شاملې وي کنه، په جواب کې وویل چې لومړیتوب پر ایران پلو وسلوالو وي. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي، او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي. متحد ایالاتو پرله پسې ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل له سرې کرښې د اوښتو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نه شي. ښاغلی اسپر وویل هیچ چاته د امریکا پر اډو د حملې اجازه نه ورکول کیږي، او زیاته یې کړه چې د دې حملې له عاملانو سره به هم حساب کتاب وشي. په عراق کې د چهارشنبې ورځې په توغندوی حمله کې د برتانیا، پولنډ او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف څوارلس سرتیري هم ټپیان شول. نړیوال ائتلاف وایي د دې حملې په ترڅ کې اتلس کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
کونړ کې چارواکي وایي د پیچ، وټپور او چپېدرې ولسوالۍ له داعش پاکې کړي. دوی وایي چې اوس په دغو ولسوالیو کې تلیفوني شبکې هم فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار لهولا انوري واوري.
د کونړ دولتي چارواکي وایي د یاد ولایت درې ولسوالۍ د داعش له موجودیت پاکې کړي او هلته تلیفوني شبکو بیرته خپل کار پیل کړی دی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېدل چې په ماڼوګي، وټپور او چپه دره کې تلیفوني شبکې داعش بندې کړې وي چې له امله یې ولسونه ډېرو ستونزو سره مخ وو.
وروسته له ډېر ځنډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو چې درې ولسوالۍ مشران، ځوانان، علما کرام، خویان دي او ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکی په درې ولسوالیو کې فعال شوه، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
والی وای داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې دې تاړ شوي چې دغه ولسوالۍ خالی کړي، یا حکومت ته تسلیم شي او یا هم له سیمې نورو ځایونو ته لاړ شي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کله چې داعش پورې تړلو وسلوالو یې په سیمه کې د تلیفوني شبکو فعالیتونه ودرول، نو ډېرو مشکلاتو سره یې مخ کړل. د مانوګي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو عبدالجبار او سفر صافي ازادي راډیو ته وویل،
نو اوس دغه د دوه کال ځن وروسته بیرته کار شروع کړ. اوس ټول ولسونه خوشحاله دي، موږ هم خوشحاله یو، او هغه ستونزې چې مثال مخکې وي هغه ستونزې حل شولې. اوس په بانډو کې هم کار کوي، په غرونو کې هم کار کوي، په رغونو کې، په ټول په کلو کې هم کار کوي.
موږ ولس ډېر زیات د مشکل سره مخ په دی چې د پخوا زمانې په شانتې چې د مړي ژوندي خبر به م کوو، نو استازی به م لیږو، ځکه چې دغلته ټلیفوني شبکو کار نه کوو. ډېر زیات ستونزو سره دغه دوه کاله مخو، او اوس الحمدلله دغه یو ونه یو شوله چې دغه مشکل حل شو.
دوه کاله وړاندې چې کله داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ننګرهار څخه کونړ ته مخه کړه، د چپې درې، ماڼوګي او وټپور ولسوالیو د یو شمیر درو په ګډون یې زیاتې ساحې خپل کنټرول لاندې راوستلې. هلته یې د تلیفوني شبکو په فعالیتونو هم بندیز ولګولو او خلک یې ستونزو سره مخ کړل. د حکومت او نړیوالو ځواکونو د بریدونو تر څنګ وسلوال طالبان یو بل ستر ګواښو چې داعش ورسره په کونړ کې مخو، چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ په روان کال کې غنې جګړې وشوي او پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوخته.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم غوښه ده افغانستان سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته چې تاسو ته وړاندې کوم. اول خو مخکې له دا خبرونو د یو سلو یو خزو له بهیره د وی خزي غک تاسو دروړو.
یو سلو یو خزي سوله د افغان خزو له نظره.
ما زیالده خورشیم ده حقوق و علوم سیاسی کابل پانزین فارغ. سول ده هر انسان یو ضرورت ده، او چی خپل تحصیل و کی او یا پی او جامعه که جواند و کی، او دغه چی سول زمونگ پر جواند که چی تغییرات را ورید ده مون کولا شو چی خپل هم و گروه پر خپل سترگو بنده چی مون کولا شو چی پانتون وایو درس وایو کولا شو چی بازار تلار شو، او یو مستقل خزه پتوگه خپل طول جوان فعالیتون طول ترسر و کو. او هم دغه دماغ پنا اند ډیر لوی تغییر دا چې سوره راوړیده، او د سولې کوم ارزښتونه چې زموږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي، حقوق بشر، ازادي بیان، د ما په نظر دا ټول مهم ده، خو ډیر مهم چې دا زموږ قانون اساسي ډیر مهم ده. په دې خاطر چې زموږ په قانون اساسي کې مونږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو، هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو، او دغه زموږ ته ډیر لوی ارزښت ده چې مونږ باید هیڅ وخت د خپل اساسي قانون له لاسه ورنکړو. په دې خاطر چې ښځو ته ډېر حقوق ورکړی ده، هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې. په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه، ډېره تیاره دوره خصوصا ښځو ته وه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم غوږ شئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته چې له تاسو سره شریکو. اوس خدغه دې سرخطونو مخکې تخنیکی همکاروي چې هغه راپور چې د افغانستان کې د کورونا وایروس د اندېښنو په اړه دی او خان محمد سین برابر کړی دی، دا نشر ته چمتو دی.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وای، لنږدې دوه اونۍ راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوښیو محفلونه کم شوي دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفله ما بسیار خوب بود، متواتر بود.
مخکی مشپا و راس که محفلونه لرل، خلکابوی وی میشتی رئیس محفلونه کم شویدی. خلک د کرونا ویروس لعمل په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤل حاجی ضیا وایي، سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوو میلیونو افغانیو پورې زیان کړی، خو په خبره یې د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وځنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د ویروس و مثبتې پیښې ثبت شوي دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي، څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل،
له خلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولیږي له هر ډول غونډو او د ګڼه ګوڼې له ځایونو دې ډډه وکړي. څوک چې ډېر بیړنی کار نه لري له کورونو دې نه وځي او په خوندي ځایونو کې دې اوسېږي.
ښاغلی شکوهمند وایي په هرات ولایت کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو لپاره لس بستریز وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
قدر منوریدونکو، د خان محمد سین پر راپور کې مخکې واوریدل چې په کابل کې په ودونه کم شوي دي. د ودونو په تالارونو کې خلک ودونه نه کوي د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره. په افغانستان کې هم لکه د نورې نړۍ په شان دلته روغتیایي مسؤلینو ځانګړي تدابیر د دغه ویروس د مخنیوي لپاره نیولي دي. که څه هم مخکې مو واورېدل چې له هرات ولایت څخه یو خبر و چې هغه کس چې په کرونا ویروس اخته و یو کس یې د روغتون څخه رخصت شوی دی او وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. او د ویرات روغتیایي مسؤلینو ویلي دي چې نورو کسانو وضعیت هم ښه دی او د ښه کېدو په حال کې دي. دغه شان دا مو هم اوریدل چې یونیسف د افغانستان بندرونو کې هغوی چې له ایران راستنیږي او د کرونا ویروس خپرېدل په ایران کې ډېر دي، هلته یې د لمبا ځینې ځایونه جوړ کړي دي چې د دغه ویروس څخه مخنیوی وکړي. دلته په افغانستان کې په کابل کې هم په هغو لویو غونډو باندې بندیز ګول شوی دی چې هلته داسې ویل کېږي چې په کمو ځایونو کې چې غونډې کېږي خلک راټولېږي هلته د کرونا ویروس خپرېدل امکان ډېر دی. پرون د افغانستان ولسمشری ماڼۍ هم د عبدالعلي مزاري د تلین غونډه له همدې عمله لغوه کړه. مخکې د هغې د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه باید جوړ شوي ول، د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه پروګرامونه هم لغوه شول. دغه شان افغانستان د کرنې وزارت د بزګر میله هم لغوه کړی وه له همدې عمله چې د خلکو ګڼه ګوڼه به زیاته شي او دغه ویروس د مخنیوي لپاره باید کار وشي. هلته بیا په بلخ ولایت کې ویل کېږي چې د نوروز د میلې لپاره هم لکه څنګه چې پخوا هغه مراسم ول هغسې مراسم ته تیاری نشته دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و چې دغې میلې څخه باید ډډه وشي، خو د بلخ سیمیزو مسئولین ویلی دی چه دخه دخه با میله با ترسره شی او خلق با پا گردون کی زکا چه لا دمخه خلق ده دغه میله لپارا رسیده لیدی. ده افغانستان ملی تلویزیون هم اعلان کرده چه لشن به ورز چه با پا دی برخه که و زنگری خبرونه ولری چه ده کرونا ده ویروس پارا با خلقو تا معلومات ورکوی.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم چې بار بار مو ویل چې مهم خبرونو سرخطونه تاسو ته وړاندې کوو، اته نیمه بجې شوې، وخت را ورسېدو تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی شریک کو. افغان حکومت طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو له ځپونکو ګزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتریخوالي کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له څاغ برګون سره به مخ شي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوهې ته تللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو، وایي د تماس لومړنی پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوهې ته تللو، د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، قطر، جرمني او ناروې له استازو سره هم کتلي، او په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته لومړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. دوستانو را ورسیدو د خبرونې نیمایی ته. اوس هم دوه اونیز خبرونې کور کله او دغه شان د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه نشر ته چمتو ده. تاسو د خبرونه واورئ. له ملتیا مو مننه کوم.
کور کله
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. آیا تاسو د خپل سیمه د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامیدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کرنې، اوبلګونې او مالداری د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګما جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښې چې مریم توخی یې را اوروي.
خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لږ لږ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم رانګ دی شي شنه بوټی کری او نیالګی کینوی. نو ما وړای وای
دا اوس او غوري دی تا کو منګلرو دا کور کې هغه نو چې داوود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګی دا تیار منګ دی. نیالګی بزغلای نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګی منی ولې لګاو. هر کار دا کال کو هاي لغمان منګراړو جلابات نه دا لګاو. دا مڼه کینو، بادام کینو، توت کینو، میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسو منګه خلن شاروالی سره کومک کو کینو.
نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی ښیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکو ته پکار ده د خپل بند بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. په دې اړه د کابل د سرخی پلو اوسیدونکی حاجی جنت داسې وایي:
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کېنول شي هغه ځای باید ورته نرمې پوستي هلته کېښودل شي او مال نه حفاظت وشي اوبه شي ښه صحیح خو لاس وهل غواړي داسې دلکه ماشوم نیالګی چې کېنئ هغه داسې دلکه ماشوم همداسې هغه غواړي څوک کېنئ او هغه یې پالنه نه کوي نو هغه ختم دی هغه کار بیا نه ورکوي باید وی نه کوي هغه ضایع ده یو نیالګی ضایع ده هلته چې کېنئ پالنه نه کوي ضایع خو ما خو درته ویلي چې هسې پالنه وشي پارو وخت یې پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې دلکه ماشوم چې لوبه یې.
د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کېنولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کېنوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي. نوموړی زیاتوي:
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېږنو خو زه مریض یم مریضتیا له وجې نشم کولای چې نیالګي کېږنو زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمنو ته ووایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې دا کوڅې شنې هغه زرغونې شي او هوا وسره صفا شي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بزګر تازه ګل وایي زموږ د هېواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او له دغې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیا هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي:
بله، میوه والا نیالګي کېنئ چې ماشومان ګزاره پې وسي او دا ناجو ونې سره غاړه کې کېنئ چې وطن پې ډولې شي او پې ښه ښکاره شي. دغه توصیه څار سره دغه کار وکړي ولا چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کینې موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک یو دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبیعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کوي خو دا سړی خپل وسه پوری خبره ده کتابه شلو ته وسه کیږي ما په دوه ته وسه کیږي دغه په 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټول ته خدا یار سړی چې یو سړی یو نیالګي کینې دیش ملیونه نیالګي کیږي نو دا ډیره غټه ګټه ده.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټو سربېره دروا پوهنه د علم لمخه د انسان روح او دماغ هم تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنګ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو او نیالګیو په ګټو داسې راته غږېدلی دی:
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونې په موجودیت باندې. هلته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنګل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي گراد درجه حرارت پورتی گرمی. اول د ونو یا د ځنګلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه لپاره ده چې موږ اول خو د اکسیجن د تولید لپاره او د کاربن دای اکساید د جذب لپاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش لپاره ده یو ښه د اوسیدو ځای وي او همچنان د خاورې د تخریب نه مخنیوی کوي د سلابونو نه مخنیوی کوي د ځمکې لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو لپاره ده یو برابر بر یو خه مهم وسیله د اقتصادي غنل.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو دوستانو، دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منظور د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت څه کړي، دا او د تور ته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کوم وخت
د نیال کینولو یا د نیال کرول لپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شانی په مجموع کې په دوه وختو کېږي، یو پسرلنی دی او یو هم په منی کې دی. چې اوسنی شرایطو کې چې موږ په منی کې یاستو د ګرمسیر ولایتو کې چې موږ نیال شانی کوو، د اول د دلوی نه شروع کېږي تر هود تر اوسط پورې، او سرتسیر ساحې چې یا سړنۍ سیمې دي چې په هغه کې د پنځلسم د هود نه موږ را شروع کوو تر پنځلسم د حمله پورې په شرایط اقلیمي ته ګورو.
همانیر صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینی که هغه میوې دي او که غیر میوې دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او اوبو لګولو وزارت د طرزالعمل په اساس باندې موږ یو طرزالعمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په څه شکل باندې نیالګي ورکول کېږي، په مؤسسات ته څه رقم ورکول کېږي، او شخصي اشخاصو دپاره، او همدغسې د دولتي اداراتو دپاره. دا ټول طرزالعمل په اساس باندې موږ را توضیح کوو چې موږ سږ کال 2 میلیونه اصلي نیالګي په هیواد په کچه باندې په 4 ولایتو کې البته موږ را روزلي دي چې مطابق دغه طرزالعمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځان ته هغه شیوه د کاري البته هغوی لري چې هغه 1.5 میلیونه نیالګي هغوی را روزلي دي. اتحادیه د قوریدارانو 4.8 میلیونه نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګولو وزارت د خانه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادېږي. دا هم مطابق د هماغه طرزالعمل د شخصي د قوریدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کېږي چې ټول اکثرا میوه لرونکي. په مجموع کې کوی 1.8 میلیونه اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې سکل را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرزالعمل زمونږ موږ ته مراجعه کوي، موږ یې خدمت کې اوسو، دوی کولی شي چې د هماغه نیالګي د خپله واخلي.
سکل د کرنې او اوبو لګونې وزارت څه پلانونه لري چې د خیره یعنی د نیالګیو دپاره چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کمپاینونه ورکړي؟ داسې کمپاینونه شته که شته څه وخت دي؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالي د ریاست جمهور پوری شلم تاریخ په سراسر د هیواد کې کمپاین د نیالشانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټولو 4 ولایتو ته د افغانستان موږ خپل هغه پیامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د طرزالعملونه د خپل او هغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سږ کال د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالیګان په سطح د ټولو ولایاتو والي صاحبان د ټول منظمه یو په یو غږ باندې په شلم تاریخ کې ان شاء الله کمپاین د نیالشانی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا په دا کمپاینونه.
مرسته بختنه خلکو ته سوال لري چې د خلکو دنده سره د نیالګي کینول په برخه کې او د ساتلو په برخه کې.
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده. مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده. موږ په کرنې او اوبو لګولو وزارت چې پازا کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې موږ مخکې ځو. شوروالګان هم ماسي مګر خلک چې په کوسي او په کور کې خپل هر یو چې یو نیالګی را کینی حداقل موږ تاسو مسلمان جامعه یاستو که اوسوک او د سموزم کې دغه 2 یا 3 لیتره اوبه حداقل مصرفي دغه د خپل پمونیالګی چې کینه ولا موږ په وخت کې حداقل 1 زیل 2 زیل چې اوبه وخري په دې په جریان د ورځې کې ان شاء الله د نیالګی د کاملا روزل کیږي. د حیواناتو نه د وروزي د مشمول نه د مشمول ته د عامه پوهاوی ورکول شي چې د نیالګی را قطن کې نیالګی را وروزي او د اهمیت په اساس باندې موږ دغه اهداف چې په نظر داونی شي چې چاپیریال او ککړی هوا مخنیوي بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګی دی او خپل صحت تک سو کوشش کین او از مونږه خواهش داده چې هر څوک یو نیالګی را کینی د خپل په یو ماشوم په نام باندې تک را وهی ورکه نوم دی ورکه کی تر څو چې هغه مسولیت ورته واخلي.
په دې برخه کې د ما په هوی برخه کې چې نیالګی باید خو ساتل شي د کرنې او بلګون وزارت د سمه په هوی لري پروګرامونه لري کنه؟
بله، و مونږ په ما په هوی په ارتباط دي باندې د شوروالۍ د خانه مونږ د خانه او د چاپیریال ساتنې د ادارې د خانه کرنې او اوبو لګولو وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولی دی. په سطح د رادیوګانو تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي. خلکو د عامه پوهاوی په دې برخه کې پوره ورکول شو.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
با برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق همی طفل شوق میکنه می مترک بطی مرا خود طفل همی یک بسوامان بازی بطی که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسوان میکنم چند سال هست بسوانش یک گفته باز طبقه مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیادتر اطفال که من خود زیاد همی تفنگچه ها را خوش میکنن. قطرها دیگه زیاد دار گودی خوش میکنن قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما مشوق و ذوقی را کوا دارن ما او را از بین ببریم و چیزایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز بازی کنن علاقه دارن مثل تفنگچه و نمیشه که بالای ذوق از او آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکان چه سویگیره. و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش از مو وسایل هایشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پوهنتون‌های خصوصی حرف‌های فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از اون میچشن کوگار میشه. ما چشم دیده خدا برات نمیگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن امروز تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، راست که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که اون امرای پلاستیکی من را زدم، اگه قوگار شدم اگه امرای اصلی بزنم زیادتر از او قوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قصه میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم. در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود و زیاد شدن و به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد. آل همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، مدیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه همه زیادتر تحفه و عدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی. اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل که مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است، و چیزای تشویقش کنن که با زمانی که بانوم کلان شوه برازی یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیه که وقتی تفنگچه برادرشان در کودکی میته در جوانی خوب تا بنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم.
چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنزدار بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدین که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگزی کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش ایست که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، به متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار. لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش. این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مد تمایلات و رغبتهایی که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تاثیرگذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر، حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به او مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازیای اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا. میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرها یا دخترکای کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را درش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم اصلش میترسانه. از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد. اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ای شد.
خانواده ها چیگونه، پدران و مادران چیگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
باید.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
باید. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سر این مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که این به ضرر شماست، این مضر است، این وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدری هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار دجایت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیودات. سری مسئله است در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روزی از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانه‌ایش و تبلیغاتش و آگاهی عامش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون است.
تشکر. سلامت باشید.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
چوینا یا ریا یخ لگی بات نا یار یخ سپهل من فلورین زمل بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ سپهل من فلورین زمل بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ